The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشهي خبرمنو او ریدونکو او خره خلاص دای وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه وري نن د پنځمبي ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. وخت شوې ده د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي. ستاسو قرباني او ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه محمد عالمگیر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د غیر قانونه پیسو انتقال او د ترهګرو مالی مرستو د سارنې ادارې پاکستان په خړ فهرست کې د شاملولو فیصله کړې ده. سیډونکو وایي دا پرمختګ به پاکستان یو شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ کړي.
زمون بیرونی تجارت چې کوم دی هغه هم افیکټ شي که مونږ لیندین کو قرضې اخلو دغه اخلو سپیشلی خلک به بیا پاکستان ته نه راځي به پاکستان کې به انویسټمنټ نه کوي.
ملخوا د پاکستان حکومت د مذهبي ډلې اهل سنت الجماعت د مشر احمد لودیانی د اساسونو بندیزونه لری کړل او د ترهګرو د نوم لړنای هم وېستو. اخوا د پاکستان ستري محکمې د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت مرکزی وزیر دانیال عزیز د 15 کالو لپاره نه اهل کړی.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د ملاقات فیصله کړې ده چې اعلان به نن کیږي. وسته په دوره د امریکا د کامی سلامتی په امور د صدر مشیر جان بولټن وای دوانه مشران د یو شمیر مسلو حل په ګډه موندل شي.
سرټی کی تاسو واوریدل و ز غواکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د ترهګرې د مالی مرستو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د شاملولو فیصله کړې ده. د اف اے ٹی اف په غونډه کې د پاکستان په خړ فهرست کې شاملولو لپاره امریکا، برتانیا، جرمني او فرانس رائے ورکړې دي. ترکیه، چین او سعودي عرب یې هم د دې فیصلې ملاتړ کړی دی. د پاکستان په خړ فهرست کې دا چولو پریکړه د تیر فروری میاشت کې شوې وه، خو پاکستان د ترهګرۍ لپاره د مالي مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونو اغستلو پریکړه کړې وه او ژمنې تکرار کړې وې او دغه اقداماتو په عملي کولو سره پاکستان د فهرست څخه وتل شو، خو پاکستان غړي هیوادونه په خپل اقداماتو باندې مطمئن نه کړی شو. په دې هکله یو لنډ تفصیل درته زموږ همکار برکوال میاخیل وړاندې کوي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو د څار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړ. که څه هم د پاکستان د خزانې لنډمهاله وزیر شمشاد اختر خپلې هڅې کړې چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته کړي. د رپورټونو له مخې د اف اے ٹی اف په غونډه کې د پاکستان په خړ فهرست کې شاملولو لپاره امریکې، برتانیې، جرمني او فرانس رایه ورکړې او ترکیې، چین او سعودي عرب یې هم ملاتړ کړی دی. د پاکستان په خړ فهرست کې د اچولو پریکړه د فروری په میاشت کې سوې وه، خو پاکستان ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونو اخیستلو ویل شوي وو او د دغو اقداماتو په عملي کولو سره پاکستان له فهرسته وتلی سو، خو پاکستان غړي هیوادونه په خپلو اقداماتو مطمئن نه کړای سو. د راپورونو له مخې فرانس ځکه د پاکستان په خړ فهرست کې شاملولو خبره کړې چې فرانس پاکستان ته د حافظ سعید پر ضد د عملیاتو کولو ویلي وو، خو د دغې باوجود د حافظ سعید له قانونه ګرځول شوې ډلې ته په بدلو نومونو په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شوه. دغه ډول پاکستان له نړیوالې ټولنې د ځینو تندرو ډلو پر ضد د کلکو ګامونو نه اخیستو په سر د سختو نیوکو سره مخ و. د اف اے ٹی اف راتلونکې بله غونډه به د ستمبر په میاشت کې کیږي او که پاکستان بیا هم کوم مؤثر اقدامات ونه کړل نو په تور فهرست کې شاملېدلی سي، چې له امله یې نه یوازې پاکستان په معاشي توګه خرابېدای سي بلکې په نړیواله کچه بدنامېدلی هم سي. د اف اے ٹی اف لخوا په رسمي ډول د دغې پریکړې اعلان لا نه دی سوی، خو ویل سوي چې د جمعې په ورځ به په دې اړه حتمي اعلامیه جاری کړل سي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستاني رسنیو تر مخه لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک هم ویلي چې اف اے ٹی اف باندې د امریکا او هند فشار وو چې پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړي شي، تر دې پورې چې پاکستان نږدې اتحادي چین او سعودي عرب باندې هم د غړوند فشار اچول شي او چې خپل اعتراضونه بیرته واخلي. تیرونه د خزانه وزیر هم ویلي وو چې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ښه اقدامات کړي دي. د پاکستان خارجه وزارت هم پخلی کړي چې نوم یې اف اے ٹی اف په خړ فهرست کې راچولو فیصله شوې ده او د دې باقاعده اعلان به سبا د جمعې پر ورځ باندې کیږي. په خپل اونیزه وینا کې د پاکستان خارجه وزارت ترجمان دا هم ویلي چې د کامی سلامتیه مشیر د خپل څوکۍ نه مستعفی کېدو اثر به په پاک افغان تعلقات باندې نه وي.
بل لوري ته مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې پاکستان د مذهبي ډلې اهل سنت الجماعت د مشر احمد لودیانوي د اساسونو بندیزونه لري کړي دي. په هغه باندې د یوې مودې راهیسې د پاکستان حکومت لخوا بندیزونه لګیدلي وو. د نوموړي نوم د ترهګرو د نوم لړ څخه هم لري کړای شو. بلې خوا د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند د تیر حکومت مرکزي وزیر دانیال عزیز د 15 کالو لپاره نه لکړی دی او هغه به اوس د انتخاباتو کې په برخه نشي اخیستلی. نوموړي ته د عدالت د سپکاوي په تور دغه سزا اورول شوې ده. د سترې محکمې د لاهور رجستري جسټس مشیر عالم نن د زیارت په ورځ دغه فیصله اورولې ده. عدالت دانیال عزیز ته د عدالت د سپکاوي په تور کې د عدالتي کاروایی پوره کېدو پورې سزا اورولې.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د سولې په یو غونډه 14 کې لک تر لګه اته کسان وجل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. بلورته د هیواد په شمال ختیځ ولایت تخار کې په یو سرحدي پوسټه د وسلوال طالبانو په برید کې سوار له سرحدي پولیس وجل شوي دي. د افغان رسنیو تر مخه په لوګر کې نن د زیارت پر ورځ باندې د صوبې چرخ ولسوالۍ کې ځوانان د سولې د غونډې په مخ راټول شو. دغه مهال په 14 شو. چارواکو د 14 نوعیت نه دی خودلې خو ویلي دي چې 14 کې سلور تنان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه د غبرید ذمہواري لا چانه د منلې. بلوري تاره تخار چارواکو ویلي تیر شپه د چعاب اول په ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په سرحدي پوسټ باندې برید کې پولیس وجل شوي دي. چارواکو ویلي په دغه برید کې سوار له سرحدي پولیس وجل شوي او شپږ بیا نور بدرک شوي هم دي.
بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مرستیال جنرال لینس بنچ وایي چې له طالبانو سره د حکومت د یو اړخیز اوربان له پایلې څخه مخکې امریکایي ځواکونو د طالبانو پر 1450 مورچلو هوایي بریدونه کړي او له منځه یې وړي دي او دغې ډلې ته یې له دې اړخه 45 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. دغه امریکایي جنرال وایي چې دا مهال د طالبانو ډېرې تمویلونکي سرچینې له هغې ډلې د نشه یي توکو د تولید کارخونې د افغانستان په هیڅ برخه کې خوندي نه دي. همدغه راز زیاته کړې ده چې د افغانستان او سویلي آسیا لپاره د دغه هیواد د ولسمشر د نوي تګلارې پر بنسټ د طالبانو د سرچینو په نښه کول د دغې تګلارې یوه نوې لاره ده.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د روسي سیال ولادمیر پوتین را روانه لند موده کې باضابطه ملاقات باندې رضا شوې دي. نن تمه ده چې د امریکا سپینه ماڼۍ او د روس کرملن په یو وخت کې د دې ملاقات ځای او نیټه اعلان کړي. د سرمشریز ملاقات خبرې وړاندې د امریکا کامی سلامتیا باندې د صدر سلاکار جان بولټن ماسکو کې روسی مشرانو سره لیدکاته هم کړي. خاغلی بولټن وایي روسی مشرانو سره د ملاقات علت یې د سرمشریز غونډې لار هوارول وو. د امریکا کامی سلامتیا امور مشیر وایي داسې یو شمېر مسلې دي چې د امریکا او روس صدران یې په ګډه حل موندل شي.
بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په جګړه ځپلو هیوادونو له هغې ډلې یمن، سوریې، افغانستان، د مرکزي افریقا جمهوري، عراق، سویلي سودان او میانمار کې د 2018 کال په لړ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د 10% له زیاتوالي خبر ورکوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي چارو مشیرې میرمن روزمری دی کارلو ویلي د ایران لوزنامې څخه د امریکا پر شا کېدو دا لوزنامه نازک ډګر تر راوستلې. میرمن دی کارلو وایي نړیوال ایټمي توانایي ایجنسی یوولس وارې دا پخلی کړی چې ایران د لوزنامې پالنه کوي، خو بیا ایران له خبرداري هم ورکړي چې خپل میزایلي پروګرام او یمن، لبنان او د غزه په تړانګه د یاغیانو لاس امداد په شان موضوعاتو باندې د نړیوالې اندېښنې دی پام نه غورځوي. د ملګرو ملګری ملتونه وایي سعودي عرب په وروستۍ موده کې نه هوارې د ایران میزایلي پروګرام او یاغیانو سره د مرستو پر سر شکایتونه کړي دي.
اخوا د امریکای کانګرس تیر ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا شوی هغه اپیل رد کړی کوم چې د کډوالو قانون کې په بشپړ ډول د بدلون غوښتنه کړې وه. په کانګرس کې د دغې فیصلې منظورولو باندې 301 مثبتې او 121 منفي رایې ترلاسه شوې دي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس سویلی کوریا له باور ورکړی دی چې د دوی امنیت یقیني کولو کې به چیرې پاتې رانه شي. د امریکا دفاع وزیر دا جمنې خپل کوریایي سیال سره د ملاقات په وخت اقرار کړی. جیم ماتیس وایي د امریکا او سویلی کوریا جنگي مشکونه د کوریایي منطقې ثبات لپاره ضروري وو او زیاتوي کوریا کې د امریکایي عسکرو په شمیره کې به بدلون نه راولي. ښاغلی ماتیس د ایشیا په دوره دی او چین او کوریا پس به هغه جاپان ته سفر کوي.
بلې خوا د امریکا د سپریم کورټ یا سترې محکمې قاضي جسټس انټونیو کینیډي د ریټایرډ کېدو اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان خارجه وزارت پخلی کړی چې نوم یې د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې د چولو فیصله شوې ده او د دې باقاعده اعلان به د جمعې پر ورځ باندې کیږي. د پاکستان خارجه وزارت په دې حق لا خپل 19 کانفرنس کې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان سره د پاکستان پر روانو تعلقاتو باندې هم بحث کړی دی او د اف اے ٹی ایف یا د ترهګرې د مالی مرستو د سار ادارې فینانشل ایکشن ټاسک فورس د دې فیصلې په اړه باندې وایي چې پاکستان به د دوی ته وړاندې شوی شپږیش چې کوم پاکستان تجاویز وړاندې کړي دي په دې باندې به عمل کوي. تاسو ته به وایو چې د اف اے ٹی ایف بل غونډه به راتلونکي سپتمبر په میاشت کې کیږي او کچرې پاکستان چې اوس دې غونډه کې کوم باور ورکړی دی په دې باندې عمل ونه کړ نو کېدی شي چې د پاکستان نوم تور فهرست واچوي. د پاکستان خارجه وزارت په دې حق لوانی څه ویلي دي تفصیلات یې درته د اسلام آباد نه د یو رپورټ په شکل کې وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د چولو پخلی کړی او ویلي چې پاکستان ته چې کوم ایکشن پلان ورکړی سوی دی پر هغه به عمل جاری ساتي.
یہ اگریمنٹ تبھی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ایک ایکشن پلان ارائیو ایٹ ہو گیا یہ کنسنسس کا یہ ہم نے تب بتا دیا تھا کہ یہ فروری میں کہ اب یہ ہوگا آگے اور پھر آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں گے.
د فروری څخه پریکړه سوی و چې په جون کې به د پاکستان نوم د اف اے ٹی ایف په گرے یا خړ لومړ کې اچول کیږي. سبب یې واضح د دې اعلان کیږي او په دې اړه اکشن پلان تیار شوی دی چې د خبرو وروسته به پاکستان یې اوس عملي کوي ولې چې د پاکستان سره بل لار نشته. خو دې زیاته کړه چې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو اوس څه امکان نشته. د رپورټونو تر مخه اف اے ٹی ایف په غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې د اچولو لپاره امریکا، برتانیې، جرمني او فرانس رایه ورکړې وه او ترکیه، چین او سعودي عرب یې هم لاتړ کړی و. رپورټونه دا هم وایي چې د فروری په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولو د پریکړه وروسته پاکستان ته د تراګرو د مالی مرستې د مخنیوي لپاره د ګامونو اخستلو ویل سوي و او دغه ګامونه عملي کول سره پاکستان د دغه فهرست څخه وتلی سو. خو پاکستان غړي هیوادونه خپل په ګامونو مطمئن نه کړو. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې کامی سلامتی سلاکار ناصر جنجوه د استعفا څخه به د پاکستان افغانستان ترمنځ روانو خبرو یا پر اکشن پلان څه اثر نه غورځي. خو د نور ولی محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ټاکنې په اړه د ډیوا ریډیو د پوښتنې په جواب کې دوی ویل
وی ویل یوز آل آر ریسورسز ټو برینګ آل ټیررिस्ट्स ټو جسټس ناٹ وذ سټانډینګ هو لیډز دی ټیررिस्ट ګروپ.
موږ د دې بغیر چې مشریت څوک وي تراګرو ته سزا ورکول د پاره خپل ټولي ذریعہ به استعمالوم. د پاکستان او د امریکا د اړیکو او د مولا فضل الله د وژنې وروسته د پاکستان حکومت د امریکا د تراګرو په ضد عملیاتو د تمو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل
وی هاف ټو ټیک ا لټ اف پرايد ان دی انټي ټیرر اپریشنز دټ وی هاف کیریډ اؤټ.
موږ فخر محسوسو چې تراګری په زیات کامیاب عملیات کوو او دغه معلومات امریکا سره شریکوو. دوی زیاته کړه چې په مختلفو کچو مثبتي خبري روانې دي. امریکا غواړي چې پاکستان د هغه تراګرو په زیات کټلي عملیات وکړي چې په افغانستان کې امریکایي څوکونه په نقشه کوي او هلته د پبردونو کې ککړ دي. د رپورټونو تر مخه په دې اړه پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره امریکایي مشر استازي الیس فیلز یو ځل بیا په راتلونکي ونی کې د پاکستان سفر کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درنو عزتمن اوریدونکو تاسو وروستی راپور واوریدو چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د څار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی دی، او که څه هم پاکستان د دې هڅه وکړه چې د دغې عمل مخنیوی وشي، خو د دغې ادارې لپاره پاتې راغلی دی. او د دغې عمل سره به پاکستان اوس د لویو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. دا خبرې څېړنکاران کوي، او نور څېړونکي په پاکستان کې به دې اړوند څه وایي، دغه تاسو ته احسان محمد خان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د راپورونو تر مخه د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې یا اف اے ټی ایف لخوا پاکستان په خړ فهرست کې شاملولو لپاره امریکا، برتانیا، جرمني او فرانس رای ورکړې دي، چې ترکیه، چین او سعودي عرب هم لاتړ کړي. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر زلاکت خان وایي د پاکستان په دغه خړ نوملړ کې شاملولو سره اندېښنې دي، هیواد د یو شمېر چیلنجونو سره مخ شي او په اقتصادی او معاشی توګه زیان عمومی. په دې حقله نوموړی زیاتوي،
زموږ اکانومي دومره مضبوطه نه ده که دا سانکشنز ولګي نو زموږ اکانومي، زموږ بیرونی تجارت چې کوم دی هغه هم افیکټ شي. خلک سره چې کوم موږ لیندین کوو، قرضیه اخلو، دوا اخلو، اسپیشلی خلک به بیا پاکستان ته نه راځي، په پاکستان کې به انویسټمنټ نه کوي. دا دې د اثراتو ته به ګوري چې یاره کیدی شي پاکستان دې نه نور سینکشنز پی ولګي، زموږ سرمایه چې کومه ده نو هغه په خطر کې ده. دغه دی یو خو به فارن انویسټمنټ په پاکستان کې بند دغه شي، انویسټمنټ چې کم شي نو بیروزګاری به سي واشي پاکستان کې. دا ټول داسې دغه دي چې الله دې دې کې چې د دې د افیکټس په پاکستان باندې په دې صورتونو کې ښکار شي.
په پاکستان چې د نړیوالې ورورولۍ لخوا د ځنې تندرو ډلو پر ضد ګامونه نه اغېستو تورونه لګول کیږي، چې په دغه کې د حافظ سعید ډله هم شامل ده، څوک چې روان عمومي ټاکنو کې برخه هم اخلي. د دې وړاندې چې اف اے ټی ایف پاکستان په دغه نوم لړکی د شاملولو لپاره په پیرس کې غونډه رابللې، د پاکستان لنډمهاله د خزانه وزیر شمشاد اختر هم فرانس کې د دې هڅو لپاره موجود وو چې پاکستان د دغه نوم لړ څخه وساتي. د عالمی اړیکو څېړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي د چین، سعودي عرب او ترکیه لخوا هم د دغه وړاندیز ملاتړ ورستو هغه غنی پاکستان په عالمی کچا د خپلې خارجه تګلارې لوجه یوازې کېدو لوري ته روان دی.
نو خیال ده پاکستان مکمل تنهایی ده په خارجه پالیسۍ په ساته باندې. زما په خیال چې د هر چا حکومت را روان دی په د 2018 الیکشن جولای کې چې کوم روان دی، دا دغه لپاره به مشکلات ډېری، خو د پاکستان خارجه پالیسۍ بدیل بالکل ریوایز کول غواړي، او افغانستان سره، هندستان سره، چین سره، ایران سره، ټول سره با صحیح تعلق تعلق ساتل غواړي، ځکه چې په دې اف اے ٹی ایف کې د را ننوتلو یو غټ لار چې کومه هغه د هندستان نوم را تیر شي، د هغې په یو پرشر او امریکا سره ملاو شو، پاکستان یې په ګری لیست کې واچولو، نو هندستان سره به ښه تعلقات ساتل غواړي، او هغه به د روان حکومت خارجه پالیسي چې کومه ده به ډېره زیاته مهمه وي. که چېرې خارجه پالیسي هم داسې پاتې شوه کومه چې تیر 50 کالو کې مونږ ولیده، نو حالات به نور هم خرابېږي.
پاکستان چې د دې وړاندې 2012 نه تر 2015 کال پورې هم د ترهګرو د مالی مرستو لارې نه تړلو په سر د سار په نړیوال خړ فهرست کې شامل شوی وو. ویل کیږي د اف اے ٹی ایف راتلونکي غونډه به د ستمبر په میاشت کې بیا ترسره کیږي، او که چېرې پاکستان دغه منځني وخت کې کوم موثره ګامونه وانه غستل نو په تور فهرست کې به شاملول کیږي، چې د داسې کولو سره اندېښنې دي پاکستان په معاشي او اقتصادي کچا زیان عمومي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي کامی ادارې نیکټا د پنجاب ایالت د داخله وزارت په سفارش باندې یو امر جاری کړی چې تر مخه پخوانی کلدم اهل سنت والجماعت مشر احمد لودویان ویوانی پابندۍ اوچتولو فیصله شوې ده. میډیایي رپورټونه وایي نیکټا دا امر د پنجاب ایالت داخله وزارت په سفارش باندې کړی او د ګام سره احمد لودویان وی نوم د فورث شیډول یا سلورم جدول نه هم لري کړی شوی. صدرم جدول کې هغه کسان شامل وی چې کوم ریاست مخالفه کارونه باندې ککړ وی دي د کرکې وینا باندې ککړ وی یا هغه تنظیمونو سره واسطه وی کوم چې د یاغیتوب کوي یا په یاغیتوب کې لاس لري. د پنجاب موقتی وزیر اعلی حسن عسکری رضوی هم غیر ملکی مطبوعاتو ته د دې خبر پخلی کړي چې احمد لودیانوی باندې نور پابندې نشته. د پاکستان پخوانی فوزی چارو چې کوم سیډنکار دي یا فوزیان چې کوم دي نو هغه وایي چې دا د پاکستان د فوز یو حسد ده چې دغه شانتي کلدن تنظیمونه سیاست ته راولي او دې سره دوی یره څرګنده کړې ده چې د پاکستان سیاسي فضا به نوره هم خراب شي. میډیایي رپورټونه هم دې ته اشاره کوي چې پاکستان دا فیصله په داسې وخت باندې کړې ده چې پاکستان نیکټا ته شپږیش پوینټو یو ایجنډا وړاندې کړې ده چې دوی وایي چې په 15 میاشتو کې په دې باندې عمل کوي او په پاکستان کې به هغه ټول ګامونه پورته کوي کوم چې نړیوال ورورولۍ په پاکستان باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او پاکستان یې د ترهګرو د مالی مرستو د غیر قانونه د پیسو د انتقال ادارې په خړ فیرس کې د اچولو فیصله کړې ده کوم اعلان بچي سبا لکېږي. په دې حق لا یو تفصیلي رپورټر ته د اسلام آباد نه وړاندې کوو.
ملکی او نړیوال مطبوعات د پنجاب ایالت اعلی وزیر حسن عسکری د خپلې وای چې حکومت د مولانا احمد لودیانی نوم د فور شیډول یا شکمنه ترهګرو د نومړ نه وخلې دي. حسن عسکری ویلي چې د پنجاب حکومت د کورونو چارو وزارت د دې سپارښتنه د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې نیکټا ته کړې وه. د پنجاب موقتی اعلی وزیر د پخلی هم کړی چې د مولانا لودیانی تړلې شوې بینک اکاونټونه او شناختی کارډ هم په ځای کړي شوي دي او دا چې د باندې لګېدلې سفری بندي زونه هم پورته کړی شوی دی. دا په داسې مهال چې د ترهګرو مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر په دې اړوند نړیوال ادارې اف ای ټی ایف یو ځل بیا د پاکستان نوم خړ لیست کې اچولې دی او د اړوند نه پاکستان کې سیاستمدارانو سیړونکو دا یره څرګندوله چې په کم ډول لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې پاکستان کې فعالیتونه لري نو ډېره ګرانه ښکاري چې پاکستان به نړیوال ورورولي کانې کړي. د لا قانونه جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي او د یو رجسټر جماعت د حیثیت نه محروم ملي مسلم لیگ انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د اودریدو پخلی کوي او د پنجاب ایالت اعلی وزیر زیاته کړي چې انتخابي کمیشن به اوس دا فیصله کوي چې د مولانا لودیانی جماعت اهل سنت دغه انتخاباتو کې برخه اغستلی شي او کنه. د مولانا لودیانی جماعت اهل سنت فرقایز جګړو او بیا په ځانګړي توګه شیعه مسلمانانو په وجنه تورن دی او پاکستان حکومت په دې بندیز لګولی و. خو د دې باوجود د یاد ګوند سره تړاو لرونکي یو شمېر کاندیداد نه هیواد بیلابیلو برخو څخه انتخابی نامزدگی فارمونه جمع کولو کې بریالي شوي دي چې پکې د جماعت یو نوموړی مشر اورنګزیب فاروقی هم د کراچۍ نه خپل نامزدگی کاغذونه جمع کړي. د دفاعي چارو سیړونکو جنرال ریټایرډ طلعت مسعود د مولانا لودیانوی په ضد بندیزونه پورته کولو حکومتي پریکړه د تندره وړلو راتلونکو انتخاباتو کې برخه اغیستو سره تړي.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو سیاست میں لانے سے یہ جو پرانی سوچ ہے اس میں تبدیلی آئے گی, کہیں یہ انتہا پسندی جو ان کی ماضی میں تھی وہ کہیں نہ رنگ دکھائے, بس یہ خطرہ رہتا ہے.
دے وائی دا سی گنلی شی چی دا پاکستان سیکیورٹی ادارے لا قانون اڈلے کامی بہیر تر اتلو لا پار دوی انتخابی میدان تر اکو زول غواڑی. خود طلعت مسعود په خبره دی نه ویني چې ګنې د پاکستان اولس به دغه تندره وډلو په حق کې فیصله ورکړي. طلعت مسعود زیاته کړه چې پاکستان کې دا سوچ لرلی شي چې تندره وډلې وسلوال کاروایو نه اړولو لپاره انتخابي او جمهوري نظام کې دوی ته ځای ورکول پکار دی. خو طلعت مسعود وایي چې ورسره دی په دې هم یریږي چې اسنه دغه سختدریزه عناصر خپل سوچ په سیاسي میدان کې هم ورته پول پیل کړي چې لکه بلې پاکستان کې د سختدریزه مفکورې د لا نور خورېدو یره ده. که څه هم دا ځلې د پاکستان موقتی حکومت د مولانا لودیانی په ضد بندیزونه پورته کړي دي, خو پاکستان کې په حکومتي کچه د تندره وډلو سره د نرمۍ دا کوم لومبې مثال نه دی او د دیړواندې د مسلم لیگ نواز ګون حکومت د کورونو چارو مرکزی وزیر سره د مولانا لودیانوی د ملاقات پر سر هم ټول هیواد کې سخت برګون پلیدو کې راغلی وو. او د کوټه هسپتال تر هغه حمله د پلټونو لپاره جوړ کمیشن دغه ملاقات د پاکستان د حکومت لخوا د تر هغه په ضد ملي تګلارا باندې او سوالیه نشان بللې وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو چې د سیمې په اړوند دی او تاسو به وړاندې کوو. خدامه حال یو بل مهم راپور ولرو ته زو چې د پاکستان ستري محکمه د مسلم لیگ نون ګوند د تیر حکومت مرکزی وزیر دانیال عزیز د 15 کالو لپاره نه اهله کړی دی او هغه به اوس په انتخاباتو کې په برخه نشي اخیستلی. نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د سپریم کورٹ درې کسی بینچ د دانیال عزیز پر ضد د عدالت د سپکاوي قضیه کې د مئی په درېمه نیټه فیصله محفوظ کړې وه او نن د بینچ یو قاضي مشیر عالم د عدالت پاسېدو پورې د آئین شک 204 د لاندې سزا واوروله. په عدالتي فیصله کې ویل شوي دي چې د قانون د لاندې یو سزا یافته کس انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. وروستو میډیا سره خبرو کې دانیال عزیز د عدالتي فیصلې پر ضد د بیا کتنې خواست جمع کولو اعلان وکړو. د ده وینا وه،
عدالت کسی آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ میں اور میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہم نے عدالت کے ہر فیصلے کو منوان امپلیمنٹ بھی کیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اختلاف کرنا ہمارا حق ہے، وہ ہم ضرور کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اس موقع پہ آ کے یہ فیصلہ آنا جبکہ الیکشن پوری اپنی گرما گائش میں ہے، ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا میرے حلقے کی عوام.
شما چرے ہم دا عدالت سرغڑونا نہ دکڑی او نہ زما گن، اختلاف قول دا ہر چا حق دے. دا اوئی چی پدا سے موقع دا فیصلہ راتلل با ضرور زما پا انتخاب اثر اچوی. یاد دیوی چی دا فروری پا دویما نیٹا سپریم کورٹ دا عدالت مخالف وینا از خود نوٹس کیس کے دانیال عزیز تا دا عدالت دا سپکاوی نوٹس ور کڑے ہو. بلخوا پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پٹول ٹاکنوں کے برخا خصو پہ حوالے سرا دخپل نا اہلیت فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے چیلنج کرے دا. شاہد خاقان عباسی پرون الیکشن ٹریبیونل دا قومی اسمبلی چوکائی این اے وہ پنزوس مری نا پہ عام ٹول ٹاکنوں کے برخا خصو نا دا ٹول عمر دا پارا نا اہلا گرزو لے ہو. لاہور ہائی کورٹ کے جمع کریشی بھی خواست کے پخوانی وزیر اعظم دا دریس پل کرے دے چی الیکشن ٹریبیونل سرا دا نامزدگی کاغذونا دا منظورولو رد کولو اختیار خوشتا، خودوی سرا دا یو کینڈید دا ٹول عمر دا پارا نا اہل گرزولو اختیار نشتا. دا نا اہلائی پا یوبلا قضیہ کی لاہور آئی کورٹ دا پی ٹی آئی وایان فواد چودری پا عام انتخاب کی برخا خستو دا پارا اہل گرزولے دے. یو دوکسی بینچ دا فواد چودری دا نامزدگی کا غزونا رد کولو پا حوالے دا اپیلیٹ ٹریبیونل دا فیصلے اور اون اکڑا او دا اپیلیٹ ٹریبیونل فیصلے معطل کولو نا پس دریم جولائی پورے دا وفاقی حکومت او الیکشن کمیشن نا جواب غوستے دے. دا خواست کون کی ویناوا چھے الیکشن ٹریبیونل دا حقائق و پرزد دا دا کاغذونا رد کری دی. بلخوا دا اطلاعات و موقتی وزیر بیرسٹر علی ظفر ویلی دی چی حکومت پر راتلون کی ٹول ٹاکنے پا پر امن و شفاف طریقے سرا تر سر کول دا پار الیکشن کمیشن سرا ہر رقم تعاون کوی. چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا خان سرا دا ملاقات نرستو میڈیا سرا خبر و اترو کے دا دا ویناوا
تو جو ہائیلی سینسٹیو ہے، جو اقدامات کرنے ہیں وہ کیے جائیں گے، چاہے پاک فورس کو استعمال کرنا پڑے، چاہے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو استعمال کرنا پڑے. اتنا آپ کو میں اشور ضرور کر کہ یہ جو بھی پولنگ اسٹیشن پہ ریکوائرمنٹ ہوگی، جتنی بھی سیکورٹی کی، وہ دی جائے گی.
چدہ بے پلوہ او شفاف انتخابات دپارا دا سیکیورٹی چی سمرہ ہم ضرورت وی حغبہ ورکولشی او دے لڑکے حساس پولنگ سٹیشنونو باندے با امنیت پرزائے ساتلو دپارا برابر انتظام کولشی. دا دو ویناوا چی دا موقتی حکومت کار صرف آزاد بے پلوہ او شفاف انتخابات کول دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو، زه منظر شهید
او زه محمد عالمگیر.
یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د غیر قانونه پیسو انتقال او د ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې پاکستان په خړ فهرست کې د شاملولو فیصله کړې ده. سیډونکو وایي دا پرمختګ به پاکستان یو شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ کړي.
زمونږ بیرونی تجارت چې کوم دی هغه به هم افیکټ شي. که مونږ لیندین کوو، قرضیا اخلو، دوا اخلو، اسپیشلی خلک به بیا پاکستان ته نه راځي، به پاکستان کې به انویسټمنټ نه کوي.
د پاکستان حکومت د مذهبي ډلې اهل سنت جماعت د مشر احمد لودیانوی د اساسونه بندیزونه لری کړل او د ترهګرو د نوملړ نه یې هم نوم وایستلو. اخوا د پاکستان ستري محکمې د مسلم لیگ نون ګوند د تیر حکومت مرکزی وزیر دالیال عزیز د 15 کالو لپاره نه اهل کړی دی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د روسي سیال ولادمیر پوتین د ملاقات فیصله کړې ده چې د ځای او د نیټې اعلان به نن کیږي. وروسته په دوره د امریکا قومي سلامتي مشیر او د صدر سلاکار جان بولټن وایي دواړه مشران د یو شمیر مسلو حل په ګډه موندلی شي.
سرټیکی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د غیر قانونه پیسو انتقال او ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې فنانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف پاکستان پخړ فیرست کې شامل کړی دی. ایف ای ٹی ایف په غونډه کې د پاکستان پخړ فیرست کې شاملولو لپاره د امریکې، برتانیې، جرمني او فرانس رای ورکړې او ترکی، چین او سعودي عرب یې هم ملاتړ کړی دی. پاکستان پخړ فیرست کې دا چولو پریکړه د فروری میاشت کې شوې و، خو پاکستان د ترهګرو لپاره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونو اغستلو ویل شو او د دغو اقداماتو په عملي کولو سره پاکستان د فیرست څخه وتل شو، خو پاکستان غړي هیوادونه په خپل اقداماتو باندې ممکن مطمئن نه کړی شو. د راپورونو تر مخه فرانس ځکه د پاکستان پخړ فیرست کې شاملولو فیصله کړې ده چې فرانس پاکستان ته د حافظ سعید پر ضد د عملیاتو قبولو ویلي، خو د دغه باوجود د حافظ سعید لا قانونه ګرځول شوی ډلې ته په بدلو نمونو په انتخاباتو کې د برخې اغستو اجازه ورکړې شو. د ایف ای ٹی ایف راتلونکي بل غونډه باید ستمبر په میاشت کې کیږي او که پاکستان بیا هم کوم مؤثر اقدامات ونه کړل نو تور فیرست کې به شاملې دي شي. د کوم له عمله چې پاکستان نه یوازې په معاشي توګه خرابې دي شي، بلکې په نړیواله کچه هم پاکستان به د بدو ښکار شي.
بلې خوا، د پاکستان د مذهبي ډلې اهل سنت الجماعت د مشر احمد لودیانوی د اساسونه بندیزونه لری کړل. په هغه باندې د یوې مودې راهیسې د پاکستان حکومت لخوا بندیزونه لګیدلی وو چې اوس یې د نوموړي نوم د ترهګرو د نوملړ څخه هم لری کړی.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د سولې په یو غونډه 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. او د هیواد په شمال ختیځ ولایت تخار کې په یو سرحدي پوسټا د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 سرحدي پولیس وژل شوي. د افغان رسنیو تر مخه په لوګر کې نن د زیارت پنځشنبه پر ورځ د صوبې چرخ ولسوالۍ کې ځوانان د سولې د غونډې په مخه راټول شوي وو چې دغه مهال په 14 وشوه.
بلې خوا، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مرستیال جنرال لینس بنچ وایي چې له طالبانو سره د حکومت د یو اړخیز اوربند له پیل څخه مخکې امریکایي ځواکونو د طالبانو پر 1450 مورچلو هوایي بریدونه کړي دي او له مینځه یې وړي دي او دغې ډلې ته یې د دې اړخه 540 میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د روسي سیال ولادمیر پوتین را روانه لنډ موده کې باضابطه ملاقات باندې رضا شوي دي. نن تمه ده چې د امریکا سپینه ماڼۍ او د روس کرملن با په یو وخت ملاقات ځای او نیټه اعلان کړي. د سرمشریز ملاقات خبر وړاندې د امریکا قومي سلامتیا باندې د صدر سلاکار جان بولټن ماسکو کې روسي مشرانو سره لید کاته هم کړي. خاغره بولټن وایي روسي مشرانو سره د ملاقات علت یې د سرمشریز غونډې لار هوارول بو.
اخواد امریکای کانګرس تیر ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا شوی هغه اپیل رد کړو کوم چې د کډوالو قانون کې په بشپړ ډول د بدلون غوښتنه کړې و.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي کوریا له باور ورکړی چې دوی امنیت یقیني کولو کې به چیرې هم پاتې رانه شي. د امریکا دفاع وزیر د اجمنی خپل کوریایي سیال سره ملاقات په وخت باندې تکرار کړی دی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده، تاسو زموږ خبرونه په نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه اورئ، په ویب باندې هم په ویب پاڼه باندې زموږ دا خبرونه تاسو کتلی شئ اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com، په دې باندې تاسو زموږ نورې خبرونې لکه بی بی شیرینا، هلو وی وی، دا هم کتلی او اوریدلی شئ. اوس مو پام راګرځو یو نړیوالی خبر ته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات وروسته اوس د روس صدر ولادمیر پوتین سره په لنډه موده کې د ملاقات فیصله کړې ده، او نن تمه ده چې د امریکا سپینه ماڼۍ او د روس کرملین به په یو وخت باندې د دغه ملاقات ځای او نیټه اعلان کړي. د سروشریز ملاقات خبر وړاندې د امریکا کامی سلامتیا باندې د صدر سلاکار جان بولټن ماسکو ته تللی او وایي چې د دې چې کوم دینه دوره کړې د ماسکو ته، د دې علت داو چې سرمشریزه غونډي لاره هواره کړي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تر تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14 نیټه د فنلند په پلازمینې هلسنکی کې د لومړي ځل لپاره سره وویني. د دغه سرمشریزي خبر د دواړو خواو لخوا یو ورځ وروسته له هغه تایید شو کله چې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پوتین په ګډون له لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د دغه سرمشریزي په اړه یې ورسره خبرې وکړې. بولټن د شروع چهارشنبه په ورځ په ماسکاو کې نړیوالو ژورنالیستانو سره د یوې خبري غونډې پر وخت وویل ولسمشر ټرمپ له ما وغوښتل چې د ده او د ولسمشر پوتین د ممکنه لیدنې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړم. خاغلی بولټن وړاندې وویل زموږ او د روسیې ترمنځ له شته توپیرونو سره سره ډېرې داسې مسلې دي چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین فکر کوي په ګډه ورته د حل لار پیدا کړي. آیا له دې سره به څوک مخالفت وکړي؟ څارونکي د بولټن په اړه چې یوازې د تیرې میاشتې راهیسې د سپینې ماڼۍ لپاره د سلاکار په توګه ټاکل شوی وایي د ماسکاو سره د ملګرتیا په برخه کې د یو پیغام رسوونکي په توګه غوره شوی. د بوش د پخوانی اداري چارواکي د روسیې په اړه چلند کې د بازانو په څیر ګڼل کېدل چې په ټاکنو کې د لاسوهنې، د وسلو په کنټرول او یو شمیر نورو مسلو کې پر کرملین سختې نیوکې کولې. بولټن د خبرلارانو لخوا د خپلو هغو پخوانیو څرګندونو له امله وننګول شو کوم چې ویلي وو ولسمشر پوتین درواغجن دی، خو بولټن وویل د هغه پخواني بیانونه د ملي امنیت د سلاکار په توګه له اوسنۍ دندې سره اړه نه لري. بولټن زیاته کړه زه اوس د ولسمشر ټرمپ سلاکار یم او دا د هغه اجنډا ده چې موږ یې پر مخ وړو او زما هغه اجنډا و چې ما پر مخ وړله. په راتلونکو څو اونیو کې به دا پوښتنې کیږي چې په دې دومره ژر راتلونکي سرمشریزي کې به کوم غوڅ تړونونه وشي. څېړونکو وایي د هاري سرمشریزي په اړه په میاشتو پلانونه جوړیږي، مذاکرات کیږي او لار ورته هواریږي. بولټن وویل هغه تمه لري چې د دغو مسلو په اړه به په راتلونکو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د هغه د روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ خبرې وشي. دواړه غاړې به په خپلو کې د خبرو لپاره ګڼې مسلې ولري.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا، تاسو به وایو چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایشیا په دوره باندې د چین دوره کړې ده او نن کوریا ته تللی دی او پس دی به هغه جاپان ته سفر کوي. کوریا ته د خپل دورې په محل د امریکا دفاع وزیر جیم میټس سویلي کوریا له باور ورکړی دی چې د دوی امنیت یقیني کولو کې به چیرې پاتې رانه شي. د امریکا وزیر د دفاعي وزیر د جمنی کوریایي سیال سره د ملاقات په وخت باندې تکرار کړی دی. جیم میټس وایي د امریکا او سویلي کوریا جنگي مشکونه د کوریایي منطقې ثبات لپاره ضروري و، خو زیاتوي چې کوریا کې د امریکایي دا خو زیاتوي چې کوریایي ثبات لپاره د دې ځنډول ډېر زیات ضروري و، او زیاتوي چې کوریا کې د امریکایي عسکرو شمیره کې به هم بدلون نه راولي. اندازې وی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې د ملاقات پس کې دي چې امریکا د کوریا نه خپل عسکر راکم کړي، خو د امریکا دفاع وزیر دغه خبرې رد کړي. په دې حق لنور تفصیل درته زموږ همکارا ماوس جلیل د وایس اف امریکا یو رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکا دفاع سیکرټری جیم میټس نن د سویلي کوریا سرخار سول کې خپل هم منصب سونګ ینګ مو سره ملاقات کړي، او یو واری بیا یې د امریکا هغه ژمنه تکرار کړې ده چې کوریایي جزیره به د اټمي وسلو څخه پاکوي. ښاغلی میټس ویلي چې د امریکا او د سویلي کوریا ګډ پوځي مشکونه ځنډولو سره به په سیمه کې د امن راتلو امکان زیات شي. خود ویلی دی چې د امریکا او د سویلي کوریا ځواکونه به خپلو کې یو موټی ویخ بیدار او د هر قسم حالاتو لپاره ځان چمتو ساتي. د سویلي کوریا ته ډاډ ورکړو چې د دوی د امنیت لپاره د امریکا لخوا شوو ژمنو باندې امریکا کلکه ولاړه ده. دواړو مشرانو ترمنځ خبرو اترو وروسته جاری شوې یوې ګډې بیانیې کې ویل شوې دي چې دا پریکړه د هاغو هڅو یوه برخه ده چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او باور رامنځته کړي. دواړه وزیران په دې متفق شو چې تر څو شمالي کوریا په خنیت خبرو اترو ته دوام ورکوي، تر هغې به د اعتماد او سولې جوړونې لپاره تدابیر جاری ساتي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا سولې کوریا سره ګډ پوځي مشکونه ځنډولو فیصلې باندې تنقید کوونکي وایي چې دا شمالي کوریا ته لوی رعایت ورکول دي، او د امریکا او د سولې کوریايي ځواکونو چمتووالی په خطر کې چول دي. امریکا په سویلي کوریا کې 28,500 عسکر لري، او جیم میټس لا تر اوسه دا نه دی واضح کړی چې امریکا به څنګه د سویلي کوریا او امریکایي عسکرو ترمنځ د پوځونو چمتووالی ساتنه وکړي. دواړو مشرانو یو بیا هغه ژمنه تکرار کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو بندیزونه تر هغې پر ځای وي تر څو چې پیانګ یانګ د اټمي وسلو خپل پروګرام په مکمله توګه ځنډولو لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي. خاغلی میټس د چین سفر وروسته سویلي کوریا ته رسیدلی. په چین کې د خاغلی میټس لخوا په سیمه کې د پوځي هلو ځلو په اړه پوښتنې په جواب کې د چین صدر زی جینګ پینګ په خاغلی میټس زور راوړی چې چین به په سویلي سمندر کې د لانجمنو جزیرو د ملکیت دعوې نه په نشا کیږي. خو دواړو مشرانو د تجارت په مت کې روان تاوتریخوالي په اړه خبرونه ډډه وکړه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درمنو اوریدونکو د محل زو یو بل مهم راپور، البته غبرګون د خلکو غبرګون ولوري ته چې د کوز کورمې مخیزه سیمه کوم چې ځای خلک وو شاوخوا 2,500 هغه کسان چې بیرته خپلو سیمو ته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي له ډېرې مودې پاس، له ډېرو کلونو پاس، هغوی ډېر زیات ګیلې لري او ډېر شکایتونه لري چې د هغوی کورونه ویجاړ شوي دي، د هغوی دوکانونه ویجاړ شوي دي، د هغوی سکولونه ویجاړ شوي، همداراز سیمه ټوله ویجاړه ده. او په دې لړ کې حکومت د دوی سره دا مهال تر دا دمه دومره څه خاص مرستې نه دي کړي. نور تفصیل یې څه دی؟ ټول د خلکو خبرګون کې اورو.
ایمونه ما هاجر افیک ته کوم بنګش مخیزه سره مو تعلق ته تاسو ته خبر اختره پاته ده 2011 کې مو پسیرو روش په د کی تقریبا مو تدریدر لکه روپې چک میلو شو، خغه تقریبا او یا پیسه د خلکو ته میلو ده دیش پیسه ده او صاحب اوتی دي او د نورو حکومت اپریشن دوران کې نورو خلکو ته کومې موازی میلو دي هغه په نسبت مو درې لک روپۍ دي نمود مو د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې د نورو حکومت قبایلو ته څلور لک روپۍ امدادي چیکونه میلو دي نه دغه غسره د مو برابر کړئ شو
ز مرادیم د بخیزه بنگش کوم سره تعلق ساتم په ایولسم دولسم کې ځکه لو پسیو شو نو هغه به وجود چې و پسیو شو دلته هیڅ قسم سہولت نه و هیڅ قسم سہارا نه و ټینټ پورې شای نه و خو لکه څنګه تاسو پاته ده سرجی تاسو هم لیدلو چې دلته اوس دومره ستونزې دي چې په دې علاقه کې څلور پنځو کولو کې نه دي سي حد چې تمرکز جوړ شو یو ډیسمیسری پورې شای نه شو جوړ موته چې موه فرسټ ایډ ورکی وو سرجی او بلور کې دغه مسالې به ښې دي تعلیم دوه پوره مو ته ډېر مشکلات وو او بجلی خو سړي توسي ولې د څنګه اوس هم په لرګیو کې جوړ کړی دي لرګیو کې کم به منشته خپل مزون ته مو جوړ کړی دي اغه نه کار خلو نور ډېرې مسالې دي مواصلات او ډېرې مسالې دي ایکسچینج وو دلته جی مو ګوران شوې دي یا غو څه پورې هیڅ ونه شو او بلې مو غټه خبره دي لیاري ډېر غټه ستونزه ده سمو د نیم کیلومتر سفر بجای 13 جمع 13 26 کیلومتر مو په یو بلې راکې تویګو او مو ته نیم کیلومتر کې مو پال نه جوړیږي دا ډیره غټه ستونزه ده شنوري صاحب
زه ملک پیر زیر شاه د مخیزه قوم پیرانو کلینه دا خبره کوم پہلا خبره دا غره چې مونږ کوم کاروبار وو د کندری وای مو کوم بزنس تجارت په مکولو ام مکمل تور سره تبو شوه دي مو زرات بالکل تبو شوه دي مو بچی کوم دي 5-6 سال مو بچی تعلیم نه پوت شول او د ګر سکول نه کوم دي مو ولاند شاړ ویران پرته دي مو ګر کوم دي بچي هغه ټول سره تعلیم نه محروم پوت شوي او مو هسپتال په مظفرپور کې هسپتال وو هغه بنیاد نه ډنګ شوه دي منځوري خښې دي خدای خبر دي دا به کله جوړيږي مو خپل مخزه علاقو کې خپل ځان د پاره او یو هسپتال غوړ ځو کې مې بیس ډاکټر یو بیس ډاکټر ورکی چې بده سہولیات مو ته ټول میلو شي او کاروبار بالکل تباه شری مو ته رب ته د حکومت نه مو ته اپیل کو چې مو ته رب ته خاص توجه وکړل شي
ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا مخیزی کوزا کورما
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا ایٹ وی او اے ڈیوا
ګران ودن کو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا اوس مو پام را ګرځو یو ډیر خوندور رپورت اړخته چې زموږ خبريال ملک وکاس را لګلې د خلاول واغې نمخ کې منځي سره لګي خبرو کو منځه خبر پښتونخوا سیمه خبرې کتلې یو خبر وې دي بالکل 400 نمبر مو ورده
بالکل
د تر په شه 400 مخ کې نه نوم سول دین وړاندې 400 چې نوم چې مشهور کېده
ګومان کوم چې پښکلوتی نومه
اشنغرم ورته وای خو پشکلاوتی خپل نوم چې په کتابونو کې کوم لیکل شوی اوس دا ته پته شي چې پشکلاوتی څه ته وای
نه ما ګومان کوم چې دا به صرف نوم نه زنه پویګم چې دا
پشکلاوتی چې کوم ده نه دا یو دا زه چرته کوم خبرې کوم دا غري چې مونږ مشران نو دا غي نه وری دي پشکلاوتی دغلتا یو خاص قسم فصل کی فصل غونې یو سبزی غونې دا غکی خلکې پخې برسنده ورته وای
برسنده
د برسنډي نوم پشکلاوتی
او دا برسنډ خپل چي دا لکه دا
په قدرتۍ چې کوم ډنډونه چې کوم دی یا چې کوم ست تالاب وي یا جبي چې کوم دی نو په اغه کې یو ګل کیږي او دا د اغه ګل چې لاندې تور د جړم ویل شي او یا دا اغه ویخم ورته ویل شي د اغه کیږي او دا په داسې شکل باندې چې د مولې یا د گازرې په دغه باندې په هغه په شکل باندې خو رنگ د گازرې په شان سور او د مولې په شان سپینی رنگي خړی
خړی
او خلک دا پخی برسنډا ډیر زیات مشهور ده او ولته قرسیږي هم تر دې پوري خدا کرلی کی دي نشي تاسو کړی
نه اسه عالمگیر ور دلته به پیدا شي
دلته ګران ده چې کی دي شي چې وی هم خو ما نه دې دل په خپل کنه مونږ ګرځو دلته په مارکیټونو کې په بازار کې
خو که پیدا دې کړې ما ته به په خوي او زه به خورم
خام خام د برسنډې ګورې په خول مو هنر لري او د دې په خول بدل ځکه چې دا په طریقه صحیح چې په خنه کې نو څنګه چې کچالان چې پوره نشي او نو کچالان کو پام وکړي نو مونږ وی دا تالو یې چې کم نه نو دایراله اونی و د تینشه تیرولې بیا او دغه شانته خون د برسنډي هم وی نو برسنده اوس
د دې چالان خو ډیر خون کې او ک برسنډي هم داسې خون دي نو خوندور شي
بالکل خون دي خو زر دانه شو چې ټیسټ دونه یو شانتي خو خو یې دونه یو شانتي پکړوي کی نو د برسنډي اهمیت سره چا صد کې دا ولي کیږي سنگ کیږي دا اورو د ملک وکاس نه د یو رپورت په شکل کې
د چارسدې برسنډک یو خوا خوندور او ګټور فصل دی نو بل خوا یو تاریخي پس منظر هم لري برسنډا چې د نن نه په زرګونو کاله مخکې د پشکلاوتی په نوم یادېده او هم په دغه وجه د چارسدې زوړ نوم هم پشکلاوتی یادېده برسنډا د چارسدې یو قدرتي فصل دی چې په قامي ډنډونو کې کیږي او بیا په بازارونو کې خرڅیږي برسنډا ګټور فصل دی خو خصمانه یې ګران ده او کوم خلک چې اوس هم برسنډې کری او خرڅوي خاوی خو پورا محنت او خواري کوي مکمل شاه چې د برسنډو کروندګر دی وای چې مونږ په خپل قامي ډنډونو کې پلار پنی کو برسنډې کرو او ګټه ترې ترلاسه کوو که یو خوایې ګټه او خوند سره سم نه دی نو بل خوایې خواري هم یو پدوه ده
دا په وو کې کیږي پوچ نه کیږي دې ته بللون کې او ودا ته هم چوکر بیا دې کې واخرو خو جې تلر کوي مزدوران پکې لګیا وی للون وتوي هغه پکې کوي خلک او مزبیارا برسنډی شي بیا پکې دا مزدوران لګیا مزدوري پکې کوي بس بل روزګار دلته نشته دی علاقه کې بیروزګاري ډیره ده کنی دا ګران کار دی په 1500 روپے دا زناور دا کار دی خو بس لګیا دی غریبانانی
غنی ګل وای چې په 400 کې ډیر ډنډونه دي او په دې ډنډونو کې په زورګونو جربونه زمکې دي چې مخکې او پکې کروندګرو د غنمو او د غنی کروندې کولې او کله نه چې دا ډنډه شوی دا نو په دې کې سره برسنډه کړلې کی
دو زرا دو نیم زرا درو زرا پوری جیرو شتا دا برسانڈا دا چا لج جیرو پٹھے دا چا پنجل لج جیرو پٹھے دا چا سلو جیرو دری جیرو بادے خو بس برسانڈا پکے نور سا پکے نشتا
شاولی برسانڈے خرسوی او خو روزگار یہ پکے روان دے
دا منگ پا منکت باندے اخلو پیش آلتا نرولو دلتا کی بیا پرچونی خرسو لکا منگ دا گڑ وڈ مکس اخلو بیا گی کہ منگ دا قسمون کو سو غٹ خواہی سو کوڑے خواہی چاله غټي ورکو چاله وړي ورکو دا غټو غټري ته وړو ورکو ته دي انوردار اندوان را وخت نجات تر ډیر وخت بر سلسله را ډیر مخ کنه بر سندو سلسله را روانه ده
د برسنډې فصل یو خوندوره سبزی ده او بل خو د هغه ګل هم ډیر خایسته دي او پټنډونو کې چې کله برسنډې خیراز شي نو د ډنډ پر سر د برسنډو په زورګونو ګلونه هم را برسي رشي چې وړې رخکولې او پزړه پورې نندارا روان دي کوي ضرورت د دې خبرې دی چې د برسنډې او د هغې د ګل د پاره نوې نوې بازارونه را پیدا کړی شي کچره داسې اوشي نو دا فصل د پښتونخوا په زراعتو کې ډېر ښه کردار ادا کولی شي ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز 400
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخی جی او د پښتو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی
ځان تکړکې حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
خدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو د خبرونه په دې ځای کې د لوب په حق لزینی تفصيلات تاسو شریکو عالمگیر صاحب تاسو خو خو سپورتشیا او ډیر لوب مو خوخیږي
فوتبال
ښه ک فوتبال مو خوخیږي نو په دې روسي کې خو د فوتبال نړیوال جام یا کپ هم روان دي د لوب روان دي په روسي کې نو په دې اړوند څه تفصيلات لري پرون کوم ټیمونو یا کوم لوبغاړو لوبي بي
بالکل منځه خپل اردن کو ته وایو چې نړیوال کپ ته فوتبال چې کوم چې په روس کې د ټیم کې روان دي دوه دیرش ټیمونو په دې کې برخه اغستا اته ګروپونو کې دي تقسیمو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ او پاغی کے سلور سلور ٹیمونو پکے پرون چے ایک مقابلے وی نو دا گروپ ای کے مقابلہ وا دا برازیل وا او دا برازیل چے کم دینو مقابلہ وا آغا برازیل او گٹلا آغا یو خکولی میچو پرون دیر غٹ اپ سیٹ چے کمو نو آغا دا گروپ ای گروپ ایف او آغا دا کوریا او دا جرمنی میچو پاغی باندے دا میکسیکو او د سویډن چکه مقابله ونه هغه سره هم هغه ډیر زیات انصار او چې مکسیکو مخکې لاړ شي کوبل لاړ نه شي خو د کې غټ اپسټ پکې دا او چې جرمني چې کومه دا نو هغه دفاعي چمپیون او د ورلد کپ دینه مخکې چې کوم ورلد کپ فوټبال شي دا جرمني ګټلې او د بد مرغه جرمني اوته واست فوټبال له مقابله نه دا لړم به پړاو مقابله وي کم کې بچنن به اخرنه مقابله کیږي هغه خو خپل اوریدونکو ته وایي چې چا چا مقابله وکي خو جرمني د سویلي کوریا نه په دوه ګولونو باندې بیل جرمنی لپاره پکار دا و چې دی په دوه ګولونو باندې ګټلې وي او هغه سره ودی په دې ګروپ کې پاتې شو او
بی راوند به وتی دوی د دې ګروپ نه موتله او د
کپ نه موتله
د کپ نه موتله
او ډیر خلک
په پوره خدا د چې تیر کوم نړیوال کپ چې واغه جرمنی ګټلې و
بالکل جرمنی ګټلې په دې اوسم د دنیا اړومبي نمبر ټیم یادې ده رټول نه غوره ټیم دی یادې ده رټول نه خخ لوبغاړي دی جرمني سره او بل د یورپین چسون او د فوټبال ټیمونه دی یا بلکې اوسم جنډي ورلد کپ کې کوم فوټبال ټیمونه برخه اخلي دي زیاتره لوبغاړي یا غدي چې هغه د کال 12 میاشتې درې سو 15 شپې تر وځي چې کوم نه نو هغه فوټبال کوي اغي په کلبونو کې لبي کی بالکل داسې لکه د کرکټ چې زموږ کوم او دون کې کرکټ سره مين لري نو څنګه پریمیر لیګ دی پاکستان دی او د دا 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 هند دی او دغه شانتي اوسه بنگلاديش هم دی او افغانستان هم خپل فیصله دی اراده لري چې دی په پریمیر لیګ ولني دغه شانتي فوټبال کې چې کوم نه دا کلاړیان په کلبونو کې لوبه کوي ډېر غټي غټي پیسې اخلي نو جرمني ډېر تکړه ټیمو خو جرمني د بد مرغه وته او په سولي کوریا په د میچ په دویم پړاو په دویم چې کوم برخه نه ناغي په اخرنی پړاو کې یو ګول کو دا غي نه پس بیا ګول کیپر چې بار وته نه غډات شو دویم ګول خوري رجبو اخو د کتورې چې زما په ویلو باندې دا غي اکسپلینیشن نشي کېدی نن به چې کوم مقابله کې نو سنګال او د کولمبیا به کې ګروپ اچ کې مقابله را دینه به کتلې کېږي چې صبر راځي بل مهمه مقابله چې نن به کتو یغه به ګروپ جی یغه د انګلند او د بلجیم دا دویم مقابله په دیر ورځ باندې او د سنګال او د کولمبیا چې میچ کیږي د سره سمبا د جاپان او د پولند میچ دا هم د ګروپ اچ میچ دی او د غشنتی ګروپ جی کې پاناما تیونس سره مخامخ کیږي یا تونیزیا چې ورته وي یغي سره مخامخ کیږي نو دا به اوس کتلې کیږي شپږم چې کوم راوند اف 16 چې ته وي نو فرانس او ارجنټینا دا ډېر زیات مهم میچ دی دا به د خالی په ورځ باندې سبا نه بل ورځ دا به کیږي نو هغې کې به کتل کیږي چې دا چې به څوک کیږي او د دې نه پس چې اوس کوم پړاو شروع شو نو هغه اوس داسې دی چې دا ډومبی پړاو چې نن کومې خیرنې مقابلې کیږي په دې کې خدا را چې کو تا وګټو کو بے دل او کو ډرا دې کو د دې نه پس چې کوم دویم راوند شروع شي راوند اف 16 ورته وایي کوم کې بشپاړس ټیمونه چې نو هغه کې مهمه ده چې هغه ناک آؤٹ ومي تا بے لا ته به وځي او بل پکې دا کار دی پکې چې کوته میچ چیرې بغیر ګوله پاتې شي نو بیا په پنلټي سټروک باندې اضافي ټایم او د اضافي ټایم نه پس په پنلټي سټروک باندې چې کوم نه فیصله کیږي نو هر ګو ټیم به چې کوم نه پنځه پنلټي سټروک وي او کتل کیږي
دا خو پرختیا هم ستاسو د خوخه لوبه د فوټبال دومره معلومات دومره تفصيلات
تاسو لري دا ډېر معلومات او فوټبال زما فکر زه واحد دومره چې ګورم نو کرکټ نه شم ټوله ورځ نشم ګرځای کولی فوټبال دا بس په یو نیمه ګنټه کې
خلاص شي بالکل خو د افسوس خبره دا چې بس ټول په یو توپ پسې منډي وای
فوټبال دا ته ته خو فوټبال دا سی یو وزیر وی هغه دا فوټبال کته هغه وی چې دا چې زما کله زه انتخاباتو ګټم زه وزیر شم نو زه چې دی کې دا سونو لوبغاړي ټول لبا یو بال ورکوم چې بیا یو بال پسې ټول خلک منډه نه وي په ګراوند کې به دویش بال نه وي سوچ کوم ور سره خلک ور پسې منډه وي
بالکل نو خطرمنه اوریدونکو موږ به هم په سو شیبو کې راځو او تاسو ته به یو ری بیا د پینزو منټو لپاره خبرونه وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
او غواړو به دا چې ارجنټینا وګټي
ها
ها